ډیره زیاته مننه فرشتنې گا دوستانو د یو ساعت خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په کې اوري چې د افغانستان د سترې محکمې رئیس د هیواد د قاضیانو د امنیت په اړه اندېښمن دی. په افغانستان کې د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد ویل طالبانو سرخه د پاکستان ملاتړ د افغانستان د ودانۍ موقع ځای کړه. د سوریې د جګړې له تازه حال مو هم خبرو خو په سر کې بام وکړئ. د دې ساعت مهمو خبرونو ته د هرات سیمه ایز چارواکي وایي ټاکل شوی چې د هرات د استیناف د څارنوالۍ د مشر د وژنې د څارنوالۍ په اړه د تحقیقاتو پلاوی نن له کابله دې ولایت ته ورسیږي. ولسي جرګې یو ځل بیا له ولسمشر غوښتل چې دفاع وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست کاندیدان د اعتماد رایې د اخیستلو لپاره جرګې ته معرفي کړي. او امریکا د سوریې په حلب ښار کې پر یو روغتون د حکومتي ځواکونو بمباري وغندله. خبرونو تفصیل د هرات سیمه ایز چارواکي وایي ټاکل شوی ده چې د هرات د استیناف د څارنوال د وژنې د څارنوالۍ په اړه د تحقیقاتو لپاره یو پلاوی نن له کابله هرات ته ورسیږي. د هرات د والي وایان جیلاني فرهاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ولسمشر اشرف غنی پرون د هرات له والي محمد آصف رحیمي سره په تلیفوني خبرو کې هرات ته د دې پلاوی د استولو خبر ورکړ.
رئیس جمهور کشور در صحبت تلفنی که همراه والی هرات داشت بر علاوه از اینکه ابراز تسلیت گفت و با خانواده
دوی ولسمشر د هرات له والی سره په تلفنی خبرو کې سربیره پر دې چې خواخوږی څرګنده کړه او د هغه له کورنۍ او خپلوانو سره خبرې وکړې ډاډ یې ورکړ چې هرات ته به یو باصلاحیته مسلکي پلاوی واستوي څو دا پیښه په هر اړخیز ډول وڅېړي. د هرات د استناف څارنوال سمیع الدین رحیم پرون ماسپښین د ښار په پنځمه ناحیه کې د ناپېژندو وسلوالو په ډزو وژل شو. د هرات د والی وایان همدارز ویل د دې پیښې په تړاو د هرات د ځینو امنیتي چارواکو دندې ځنډول شوي او یو شمېر نور په حمله کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي. د هرات د استناف پر څارنوال د حملې مسؤلیت تر دې دمه چا پر غاړه نه دی اخیستی. ولسي جرګې یو ځل بیا له ولسمشر څخه وغوښتل چې د دفاع وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست کاندیدان د اعتماد رایې د اخیستلو لپاره ډېر شر د جرګې ته معرفي کړي. دا ولسی جرګې اداري پلاوی دا غوښتنه وروسته له هغې وکړه چې ولسمشر غنی د دوشنبه په ورځ ملي شورا ته په وینا کې په راتلونکو څو ورځو کې د دې دوو مهمو څوکیو لپاره د کاندیدانو د معرفي کولو ژمنه وکړه. د ولسی جرګې دوهم مرستیال شیخ نعمت الله غفاري ازادي راډیو ته وویل دا ولس استازي تمه لري چې د دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست کاندیدان به ډېر ژر د اعتماد رایې اخیستلو لپاره معرفي شي. د دفاع وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست له اوږدې مودې راهیسې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. محمد معصوم ستانکزی دفاع د سرپرست وزیر په توګه وروسته له هغه خپل کار ته دوام ورکړ چې ولسی جرګې د اعتماد رایه ورنه کړه او مسعود اندرابي وروسته له هغې د ملي امنیت د عمومي ریاست د سرپرست په توګه په دنده وګمارل شو چې پخوانی مشر یې رحمت الله نبیل له خپلې دندې استعفا وکړه. چارواکي وایي د یو دوه ستوري لرونکي جنرال په ګډون شپاړس امریکایي پوځیانو ته په کندوز ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د بمبارۍ له کبله ډسپلیني سزا ورکړل شوې ده. د امریکا پوځ تېر کال په تلې میاشت کې وروسته له هغې چې طالبانو د کندوز ښار ونیو د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون بمباري وکړه چې په نتیجه کې 240 کسان وژل شول. اسوشیټ پریس خبري اژانس د امریکایي چارواکو له قوله چې د مسئلې د حساسیت له کبله نه غواړي هویت افشا شي لیکي. د پوځیانو ته چې د ځانګړو عملیاتي ځواکونو سرتیري هم پکې شامل دي جنایي دوسیې نه دي جوړې شوي او یوازې ډسپلیني سزاوې ورکړل شوي دي. په پام کې ده چې په دې اړه د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون بشپړ رپورټ نن خپور شي. متحده ایالاتو د حلب پر یو روغتون بمباري غندلې او پر روسیې غږ کړی دی چې پر ولسمشر بشار اسد له خپل نفوذ څخه کار واخلي او فشار پرې راوړي چې د حملې بندې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل واشنگټن په حلب کې د دې حملې له کبله خواشیني څرګندوي او زیاته کړه چې په دې حمله کې د سوریې د جنگي الوتکو د هغو پخوانیو حملو نښې لیدل کیږي چې روغتیایي مراکز پکې په نښه شوي دي. امریکایي چارواکي وایي په حلب کې د القدس په روغتون چې د سره صلیب او د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې مرسته ورسره کړې ده په دې برید کې د ماشومانو ناروغانو او روغتیایي مامورانو په ګډون لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. کیری وویل روسیا سمدستي مسؤلیت لري چې د سوریې پر رژیم فشار راوړي څو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیک سره سم پر روغتیایي تاسیساتو او ملکي وګړو حملې بندې کړي. په حلب کې چې د بشار اسد رژیم د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې دی، د چهارشنبه د شپې په هوایي برید کې له شپېتو زیات کسان چې ډېری ملکی وګړي وو وشل شول. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د عراق د روان سیاسي بحران او د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې په اړه د خبرو لپاره پرون د ناڅاپي سفر په ترڅ کې بغداد او د عراق د کردستان خود مختاري سیمې ته ولاړ. بایدن د عراق له صدر اعظم حیدر ال عبادی، د پارلمان له مشر سلیم الجبیری او نورو چارواکو سره وکتل. نوموړي وویل چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د داعش پر ضد رښتینی پرمختګ کړی دی. بایدن زیاده کړه چې له عبادی سره په کتنې کې د داعش له وسلوالو څخه د شمالي ښار موصل د بیرته نیولو په مقصد د عملیاتو په اړه خبرې وکړې. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو چې د عراق د شمال او لویدیځ پر ځینو برخو یې ولکه ټینګه کړې ده، موصل ښار تیر کال ونیو. سپینې ماڼۍ نه دي ویلي چې د عراق د کردستان خود مختاري سیمې ته د بایدن د سفر هدف څه و. او ملګري ملتونه اټکل کوي چې د اوکراین د ختیځ په جګړه کې تر اوسه پورې 9333 کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مرستیال تیره ورځ د امنیت نړیوالې شورا ته ویل د اوکراین د جګړې ټوله مرګ ژوبله 10,199 ته رسیږي، چې له دې ډلې څخه 9333 کسان وژل شوي او پاتې نور ټپیان دي. نوموړي د اوکراین روسي پلو بلتون غوښتونکي او د اوکراین حکومتي ځواکونه له اوربن څخه په سرغړونې تورن کړل او پر دواړو لورو یې انتقاد وکړ چې د ده په خبره د اوربن د څارنې د کمیسون د کار مخه نیسي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغانستان د سترې محکمې رئیس د هیواد د قاضیانو د امنیت په اړه اندېښنه څرګندوي.
از لحاظ مسئولیت څارنوالي ها او احقاقات ما هنوز هم خواستی های وجود داره.
په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمه خلیلزاد وی له طالبانو د پاکستان ملاتړ د افغانستان د ودانۍ لپاره یو ډیره لویه موقع ځای کړه. د نړۍ مطبوعاته کتنه کوو او دا هم وایي چې که طالبان د سولې خبرو ته حاضر نشي، د څلور اړخیزې غونډې غړي هیوادونه به د طالبانو پر وړاندې د عملیاتو مسؤلیت پر غاړه واخلي. په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال حکمت خلیل کرزي پر څرګندونو جوړ رپورټ اورئ. یو شمیر مدني سازمانونه او د ډیموکراسۍ ملاتړ بنسټونه د خانولي عادل د تحسن ملاتړ کوي. خانولي عادل هغه ځوان دی چې په بدو کې د نجونو د ورکلو په ضد مبارزه پیل کړې ده. په سوریه کې او د دې هیواد په حلب ښار کې د روانو تاوتریخوالي او جګړو په اړه درته هم په همدې خپرونه کې رپورټ لرو. د خپرونې دوهمه برخه بیا یو کله زرغږونه د ازادي راډیو د ډرامو نوې برخه ته ځانګړې شوې ده. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې واورئ. د افغانستان د سترې محکمې رئیس د هیواد د قاضیانو د امنیت په اړه اندېښمن دی. قاضي القضات سید یوسف حلیم ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د قضایي ادارو پر کارکوونکو د مرګونو حملو یادونه وکړه. ښاغلی حلیم دا اندېښنه په داسې حال کې څرګنده کړه چې د هرات ولایت د استناف څارنوال پرون د ناپېژندو وسلوالو په ډزو کې وژل شو. احمد تکل او پدیره نور.
د سترې محکمې رئیس په افغانستان کې د قاضیانو او څارنوالانو پر نه خوندیتوب اندېښنه څرګنده کړه. له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د افغانستان قاضي القضات سید یوسف حلیم که څه هم یادونه وکړه چې د هیواد امنیتي ادارو ډاډ ورکړی چې د قاضیانو او د عدلي او قضایي ادارو د کارکوونکو د امنیت لپاره به ځانګړي اقدامات وکړي، خو زیاته یې کړه چې په تیرو دوو میاشتو کې درې تنه قاضیان وژل شوي دي.
با تاسف که از لحاظ مسئولیت سارنواله ها و احقاقات ما که در حقیقت
لبت امرغ زمونگ ده سارنوالانو او قاضیانو چه په هیواد که ده عدالت او ده قانون ده حکمیت تطبیقون که دی ده خوندی توپ په برخه که لهم نیمگرتیاوشتا. موگ پا تیرو دو میاشتو که خپل دری دیر خ قاضیان للا سور کری چه ده هیواد دخمنانو شهیدان کری دی. موگ لده کبلا اندخنا لرو.
نگرانی داریم ده ایراستا.
د سترې محکمې رئیس وروسته له هغه د عدلي او قضایي مامورینو د خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګندوي چې د هرات ولایت د استیناف رئیس پرون د ناپېژندو وسلوالو په ډزو ووژل شو. سیمه ییز چارواکي وایي چې په پام کې ده د دې وژنې په اړه د څېړنې لپاره موظف پلاوی نن هرات ته ورسیږي. د اکثرو دې ډول وژنو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د ملي شورا د دواړو جرګو غونډې ته په وینا کې د هغو قاضیانو او څارنوالانو د خوندي ساتلو ژمنه وکړه چې وسلوال مخالفین محاکمه کوي.
زله هغه قضات او څرنګولانو چې د باغیانو محاکمه کړې او د اعدام حکم ورکړای مننه کوم او اطمینان ورکوم چې موږ به دوی محافظت وکړو.
په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې پر قاضیانو څو ځلې په څو ولایتونو کې حمله شوې چې دوی په کیمړه او ټپیان شوې دي. همداراز په 1902 کال کې د سترې محکمې د دروازې مخې ته د مامورینو د رخصتۍ پر مهال 14 اولس کسان مړه او لسګونه نور ټپیان کړل. د دې حمله مسؤلیت هم طالبانو منلی وو او هغه مهال یې ویلي وو چې د سترې محکمې پر قاضیانو او کارکوونکو حمله د دوی لخوا ترسره شوې ده.
د افغان بیسیم مخابرات شرکت ګډون کوونکی د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لارې اوریدلی شي.
که د افغان بیسیم شرکت ګډون کوونکی یاست، 9 دایل کړی د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفصیحي پروګرامونه واورئ.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد وای له طالبانو د پاکستان ملاتړ د افغانستان د ودانۍ موقع ځای کړه. زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج ډبلیو بوش د ځانګړي استازي په توګه هم کار کړی دی. د دې مرکې نور جزئیات د فرشتي چلرزی په دې رپورټ کې اورو.
د خلیلزاد په وینا د وسلوالو طالبانو د پناه ځایونو د لمنځوړلو لپاره د واشنگټن د کړنلارو ناکامي او له وسلوالو طالبانو د پاکستان ملاتړ اوس هم په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت پر هڅو تور سیوری غوړولی دی.
That has been the issue of the U.S. inability to deal effectively with the Pakistan's
خلیلزاد وای په تیرو شپږو کلونو کې د ستونزو چې واشنگټن له پاکستان سره پارزمن چلند او هلته د طالبانو د پناه ځایونو د ستونزو په حل کې ناکام سو، تر ډېره حده د کابل او امریکا په اړیکو کې د ستونزو مور ده. زما باور دا یوه ستره ستراتیژیکه مسله وه چې نور مسایل ورڅخه راپیدا سو او ډېر کسان د دې مسلې اهمیت ته هم نه دي متوجه شوي. زلمی خلیلزاد د بوش د ادارې له هغو لوړ رتبه ډیپلوماتانو دی چې د بن په غونډه کې مهم رول او د طالبانو تر سقوط وروسته یې د افغانستان د نوي دولت په تشکیل کې لوی لاس درلود. خلیلزاد د ازادي راډیو سره په امریکا کې ویلي د افغانستان په طلایي وخت کې هغه مهال چې د هیواد ته د ټولې نړۍ ورپامو، امریکا په دې کې ناکامه شوه چې په دې وپوهېږي چې د طالبانو تخریبي فعالیتونه له پاکستانه اداره کېږي.
Believe in what I call a kind of the golden hour after you do something big and significant like use force.
ما باور دی وته لای موقع ځکه کله چې تاسو یو ستر کار وکړئ لکه له زوره کار واخلې او یو حکومت نسکور کړئ لکه موږ چې د طالبانو د رژیم په وړاندې وکړ، دا ډیر پام جلبوي، اعتبار پیدا کوي. دلته هم زما باور کوم چې وختي پر پاکستان زیات فشار راوستي وای او په اوایلو کې موږ د پناه ځایونو جوړېدو ته اجازه نه ورکړي، ډیر پرمختګ
کیږي.
د خلیلزاد وینا د وخت له تیرېدو سره د امریکا اعتبار او سیمې ته د نورو هیوادونو پاملرنه پیکه شو.
Deal effectively with the Pakistan or the sanctuary problem in Pakistan.
خلیلزاد وای د وخت له تیرېدو سره زموږ اعتبار او د نورو پاملرنه پیکه شو. په عین وخت کې پاکستان چالاکي شروع کړه او یوازې دومره همکاري راسره کوله چې د امریکا له قهر ځان خوندي وساتي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی روانه اونۍ خبرداري ورکړ چې که پاکستان په خپله خاوره کې د طالبانو د فعالیت د مخنیوي لپاره اقدام ونه کړي، د ملګرو ملتو امنیت شورا ته به اعتراض وکړي. خلیلزاد د خپل د پخواني ملګري ولسمشر اشرف غنی په اړه ویلي دی باید د افغانانو په ذهن کې د هغې بې ثباتۍ په کمولو باندې غور وکړي چې په دې هیواد کې د امنیت د خرابوالي، اقتصادي فشار او د ملي وحدت حکومت د راتلونکي په اړه له بې اطمینانۍ پیدا شوې ده. خلیلزاد ویلي زما په فکر کله کله داسې کېږي چې ستر مشکلات داسې رهبران پیدا کړي چې په هغه وخت کې ورته اړتیا وي.
د فرشتي جلالزی په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وی له طالبانو د پاکستان ملاتړ د افغانستان د ودانۍ موقع ځای کړه.
ازادي راډیو لوونه ترو
احمد شیبر د نړۍ مطبوعات لوستي او د مهمو مقالو ځینی برخه دروروي.
د تیرو 1900 په ترڅ کې امریکا د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادو کې یوازې د بي پيلوټ الوتکو پر بریدونو بسنه نه کړې. امریکا په افغانستان، عراق او سوریه کې د عملیاتو په ترڅ کې لخپلو ځانګړو ځواکونو همکار اخیستې ده. دا موضوع نیویارک ټایمز ورسپاڼې تر دې سر لیک لاندې د اوباما ورسې چانس چې دا دایمي جګړه پای ته ورسوي لیکي. د امریکا ولسمشر ونی ملسی زمخ کې دا وکتر لاسکړ چې امنیتی ځواکونه په خپل امر بهر ته استوي، یعنی د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 مله پیښو وروسته. هغه وخت د امریکا ولسمشر جورج دبليو بوش له کانګرس وغوښتل چې ولسمشر ته د عبادت لپاره په بهر کې له ځواکونو څخه د استفادې اجازه ورکړي، خو کانګرس ورسره ونه منله او موافقه یې وکړه چې د هغو پر ضد له ځواکونو کار اخله چې د سپتمبر د 11 په پیښه کې لاس لري، لکه القاعده او طالبان چې القاعده ته یې پناه ورکړې ده. نیویورک ټایمز لیکي نن طالبان په افغانستان کې واکمنان نه دي. اسامه ابن لادن وژل شوی او د سپتمبر د 11 نیټې د پیښې اصلي عاملان یا وژل شوي یا نیول شوي، خو بیا هم له ولسمشر سره په بهر کې د ځواکونو د استعمال پخوانی واک په خپل حال دی. ورسپانه وړاندې لیکي د اوباما د واکمنۍ 9 میاشتې پاتې دي او شاید د دې واک مسله بیا راپورته کړي. اوباما پخوا له د دې اوږدې جګړې په اړه خبرداری ورکړی و، خو د دې ادارې استدلال کاوه چې هر هغه ډله چې په امریکا کې د بریدونو نیت لري هارو مرو له القاعده او طالبانو سره یو ډول اړیکې لري. نیویورک ټایمز لیکي د امریکا نوې اداره به له دې واکه ګټه واخلي، شاید نوی حکومت په ځانګړي ډول اهداف په نقشه کړي، یا لکه څرنګه چې د جمهوري غوښتونکو کاندید ترېټ کروز ویلي دي پر دښمن دې درنه بمباري وشي. د ورسپانې په وینا شایي نوي ولسمشر ته له بحث وروسته د اړتیا له مخې ډېر واک وسپارل شي او داسې نه وي لکه کانګرس چې د اوباما واک محدود کړی دی. د لویدیځ یوې بلې ورسپانې ګارډین بیا خبر ورکړی دی چې د امریکا دفاع وزارت په څو ورځو کې په کندوز ښار کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د بمبارۍ تحقیقي راپور خپور کړی. دا پیښه تیر کال هغه وخت رامنځته شوه چې طالبانو د کندوز ښار نیولی و او امریکایي الوتکې پر دې روغتون په بمباري کې 240 ملکیان ووژل. ګارډین د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو په وینا لیکي چې دغه راپور به چې ډېر وخت وځنډېده د دې اونۍ تر اخره خپور شي. د دې پیښې په تړاو تر اوسه د یو شمېر امریکایي پوځي افسرانو دندې ځنډول شوې دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. که طالبان د سولې خبرو ته حاضر نشي، د څلور اړخیزې غونډې غړي هیوادونه به د طالبانو پر وړاندې د عملیاتو مسؤلیت پر غاړه واخلي. دا خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی له ټایمز آف انډیا ورسپانې سره د خبرو پر مهال کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان او همداراز افغانستان او پاکستان ته د امریکا ځانګړي استازي هم د افغان طالبانو پر حملو چې له پاکستانه تر حقیږي د پاکستان د سترګو پټولو پړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې اړه نور حال ملالای بشیر اورو.
د کابل له خونړۍ حمله وروسته چې تر 300 زیات کسان پکښ ټپیان شول او تر 80 کسانو زیات پکښ ووژل شول، د افغان حکومت د طالبانو او داعش په شمول د ټولو وسلوالو ډلو پر وړاندې د نظامي عملیاتو پریکړه د پام وړ اقدام بلل کیږي. د افغانستان د بهرنی چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی له ټایمز آف انډیا ورځپاڼې سره په مرکه کې پاکستان ته په اشاره ویلي، که تاسو موږ ته وایاست چې طالبان د سولې مذاکراتو ته نسي راوستلی، سمه ده پر طالبانو به ستاسو نفوذ کم سوی وي، خو تاسو د دې وړتیا لرئ چې په خپل کور کې دننه د هغوی پر وړاندې اقدامات وکړئ، د هغو پټنځایونو مخه ونیسئ چې تاسو جوړ کړي، له موږ سره د یو خپلواک هیواد په توګه چلند وکړئ، او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په خپله د یو مسؤل هیواد په توګه عمل وکړئ. د هندوستان د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سوبرامنیم جیشنکر سره د لیدو پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی له هندوستانه د اوسنۍ جګړې لپاره د حمله کوونکو هلیکوپټر غوښتنه وکړه. له هغه وروسته چې د اپریل په 19 په بلکې خونړۍ حمله وسوه، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستانه وغوښتل چې د طالبانو پر وړاندې نظامی عملیات وکړي. په همدې حال کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ازادي راډیو ته د افغان ولسمشر د څرګندونو په غبرګون کې وویل چې له طالبانو سره به پراتلونکو څو اونیو کې مذاکرات وسي او په دې اړه پاکستان خپلې هڅې کوي، خو د زیاته کړه چې د افغان طالبانو پر وړاندې نظامی عملیات به د څلور اړخیزه غونډې د ټولو غړو په سلا مشوره کیږي. ده ویلي
مونږ باید لومړی هغوی د خبرو میز ته کینوو او ټولو ته د خبرو چانس ورکړو، وروسته د هغوی په وړاندې چې خبرې نه کوي اقدام کولای سو. د هغوی په وړاندې که هر اقدام کیږي باید په څلور اړخیزه کمیټه کې له سلا مشورو وروسته پریکړه وشي. دا یوازې د پاکستان مسؤلیت نه دی، بلکې څلور اړخیزه کمیټه چې د همدې هدف لپاره جوړه شوې هر فیصله چې کوي باید په ګډه وکړي او هغه په ګډه هم عملي شي.
taken collectively and then implemented collectively.
خو شاغله حکمت خلیل کرزی ټایمز اف انډیا ته ویل چې د همکاریو په څلور ارخیزه غونډه کې ویل سوی وو چې طالبان باید مذاکرات ته حاضر کړای شي. خو کومج طالبان د سولې میز ته حاضر نه کړل، څلور وړه هیوادونه مسؤلیت لري چې د دوی پر وړاندې نظامی اقدامات وکړي. افغانستان ټول لوري اوس د دیج منې دوهمې برخې ته متوجه کوي. شاغلی کرزی د ټایمز اف انډیا ورځپاڼې ته ویلي چې د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ سلاحکار سرتاج عزیز په دې وروستیو کې واشنگټن ته تللی وو او د ټولې نړۍ مخې ته یې وویل چې طالبان د دوی په هیواد کې اوسي. هغوی په پاکستان کې روغتیایي اسانتیاوې ترلاسه کوي، هغوی ملاتړ ترلاسه کوي او د هغوی لوجستیکي تاسیسات او هر څه په پاکستان کې دي. اوس افغانستان له پاکستانه غواړي چې دغه تاسیسات له منځه یوسي او دوی باید اقدام وکړي. افغانستان او پاکستان ته د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن د امریکا د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې په غونډه کې ویلي چې امریکا د پاکستان پر حکومت فشار راوستلی چې د تروریستانو ترمنځ د توپیر نه کول ژمنه دي عملي کړي. د ده په وینا په سیمه کې باید د تروریستانو لپاره خوندي ځایونه نه وي. همداراز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم تیره اونۍ وویل چې د پاکستان لوړپوړو چارواکو ته بیا بیا د هغوی د زغم په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې چې د افغان طالبانو او حقاني شبکې لپاره یې لري چې د پاکستان له خاورې عملیات کوي.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 0000243 شپږ یو او یا هم 0000422111215.
یو شمیر مدني سازمانونه او د ډیموکراسۍ ملاتړ بنسټونه د خانولي عادل د تحسن ملاتړ کوي. خانولي عادل هغه ځوان دی چې په بدو کې د انجنونو د ورکولو پر ضد مبارزه پیل کړې ده. دغو مدني فعالانو د پنجشنبه پر ورځ په کابل کې د خانولي د تحسن د خیمې ترڅنګ په یوه غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د خانولي مشروع غوښتنو ته د پام وکړي. په عین وخت کې افغان چارواکي د مدني فعالانو دغه خوځښت ستایي او له دیني عالمانو غواړي چې په بدو کې د انجنونو د ورکولو پر خلاف تبلیغ وکړي. تفصیل لخان محمد سینز خورو.
که څه هم په بدو کې د نجونو د ورکولو د فرهنګ په خلاف د خانولي عادل پر تحسن سوارلس ورځې اوړي، د مدني بنسټونو فعالان وایي چې حکومت تر اوسه هم د دغه ځوان مشروع غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. یو شمیر مدني سازمانونه او د دیموکراسۍ ملاتړ بنسټ د پنجشنبې په ورځ په کابل ښار کې راټول شوي وو او د خانولي عادل ملاتړ اعلان کړ. دوی له حکومت وغوښتل چې دغه خوځښت ته دې جدي پام وکړي. دوی په یو پریکړه لیک کې له جمهور رئیس نه هیله وکړه چې په دې اړه د یو فرمان صادر کړي. پریکړه لیک د عبدالصمد په نامه یو ځوان ولوست چې پکې راغلی وو.
از جناب رئیس جمهور اکیدن خواهش میکنیم که فرمان جدید
له جمهور رئیس څخه په کلکه غوښتنه کوو چې په بدو کې د انجنونو د ورکولو د منع فرمان په ټول هیواد کې صادر کړي او څوک چې دا فرمان ونه مني باید مجازات سي.
د غونډې ګډونوالو په کابل کې د ملګرو ملتو د سازمان او نړیوالې ټولنې له دفترونو وغوښتل چې پر افغان حکومت د فشار راوړي چې په بدو کې د نجونو د ورکولو مخه ونیسي. خانولي عادل له سوارلس ورځو راهیسې د کابل ښار په دارالامان سیمه کې په بدو کې د نجونو د ورکولو د دود پر ضد د تحسن خیمه ودرولې ده. ښاغلی عادل وایي چې د ده دوه ورونه وژل شوي او قومي مشرانو تصمیم نیولی چې د وژل شوو په بدل کې د مقتول کورنۍ ته دوه نجونې په بدو کې ورکړي. خانولي وایي که د افغانستان خلک ټول سره یو لاس شي دغه دود له منځه وړلی شي.
حرکت ما آغاز کردیم و امیدواری به خاطر هست که ما بی
ده حرکت مو وکړ او هدف مو داده چې خلک له دې حرکت سره یو ځای کړو. دا سی ورځ براسي چې څوک د دې حرکت پر خلاف عمل وکړي د خلکو په دشمنانو کې به وشمیرل سي.
د مدني ټولنې د غزوانان وای چې که حکومت د دوی غوښتنو ته مثبت جواب ورنکړي نو مظاهره به هم وکړي. د افغانستان د اجرایي ریاست د بیان مرستیال جاوید فیصل وای چې د دغه ځوانانو حرکت ستایي.
کار جوان قابل ستایش است، حکومت از دایشان حمایت
د دغه ځوان کار د ستایلو دی. حکومت د مرام ملاتړ کوي خو په کار د چ په لوړه کچه پرې هم بحث وشي او دنیا عالمان تبلیغ وکړي چې په بدو کې د نجونو ورکول غیر اسلامي عمل دی.
د مدني سازمانونو او د دیموکراسۍ د ملاتړ د بنسټ غړو د حج او اوقافو له وزارت څخه هم هیله وکړه چې په ټول هیواد کې د ملای امامانو له لارې د باب عامه ذهنیتونه روښانه کړي. دوی وایي دا عمل د نجونو پر ذهنونو بد اغېز کوي او د کورنیو رواني ثبات له منځه وړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره بنای نشته موږ بزمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2269 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
په داسې حال کې چې مسکو د سوریې د حلب ښار پر یو روغتون د روسیې الوتکو د بمبارۍ تورونه رد کړي دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي دا بمباري عمدي شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې سوریې ته د بشري مرستو د مؤظفې نړیوالې ډلې مشر وایي په حلب ښار او د حمص په ځینو برخو کې وضعیت زیات مخ په خرابېدو دی. د موضوع تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې ورو.
متحدو ایالاتو د حلب پر یو روغتون بمباری غندلې ده او پر روسیې غږ کړی چې پر ولسمشر بشار اسد له خپل نفوذ څخه کار واخلي او فشار پرې راوړي چې د حملې بندې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل متحد ایالات په حلب کې د بې سرحده ډاکټرانو د ټولنې پر یو روغتون د برید په اړه تحقیقات کوي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل د روسیې پوځي الوتکو په حلب کې بمباري نه ده کړې. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو مقام هم ویلي چې له قرائنو ښکاري چې دا حمله به د بشار اسد رژیم کړي وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان وویل متحد ایالات یو ځل بیا د اسد له رژیم څخه غواړي چې دا بیرحمانه حمله بندي کړي. په حلب کې چې د بشار اسد د رژیم د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دی پرون په یو هوایی برید کې لشپیتو زیات کسان چې ډیرای ملکی وګړي وو ووژل شول. له دې پیښې وروسته د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم د ډلې مشر وویل په سوریه کې په وروستیو دوو ورځو کې وضعیت خورا زیات خراب شوی او د لا خرابېدو په حال کې دی. د ناروې د کډوالو د شورا عمومي منشي یان ایګلاند چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د رسولو د ډلې مشري کوي ویلي که جګړې دوام وکړي نو اړو خلکو ته د مرستو د رسولو په برخه کې مخکینی شوی پرمختګ به هم له لاسه ووځي. ایګلاند په سوریه کې د روان بشري ناورین په اړه په ژنیو کې یوې خبري غونډې ته څرګندونې کولې.
The catastrophic deterioration in Aleppo over the last
په حلب ښار او د هومس په ځینو برخو کې په تیرو 24 یا 48 ساعتونو کې د حالاتو د ناڅاپي خرابېدو راپور د سوریې د ملاتړ نړیوالې ډلې ته ورکړل شو. هیڅوک په دې کې شک نه لري چې وضعیت سخت خراب دی او په عواقبو یې هم هیڅوک نه پوهیږي. غواړم ووایم چې که میلیونونه کسان نه وي نو هغو سلګونو زره خلکو ته چې د شرایطو د ښه کېدو هیله یې درلوده د حیاتي مرستو د رسولو لاره بنده شوې ده. په سوریه کې د تیرو دوو میاشتو اوربند وروسته له هغه مات شو چې په ژنیو کې د سوریې د کورنۍ جګړې د ختمولو په مقصد د سولې خبرې ناکامې شوې. متحدو ایالاتو، اروپایي ټولنې او نړیوالو مرستندویو ټولنو په سوریه کې یو ځل بیا د اوربند د ټینګېدو غوښتنه کړې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
زمان زهیر د زابل ولایت د شملڅو ولسوالۍ څخه په خپل اس ام اس کې کې چې د دوی پولیسوالۍ کې یو خونځه هم نشته او د پهنې له وزارت غواړي چې د دوی پولیسوالۍ کې ورته خونځه جوړ کړي. رحمت الله حقانی د کندهار د خاکری سخلی کې که حکومت غواړي چې سوله وشي نو اوربند باید له طالبانو سره اعلان شي. دغه راس له نورستان څخه قاري محمد مدني وایي اوسنۍ جګړه د پردیو د ګټو لپاره ده او د اسلام له دین سره هیڅ تړاو نه لري ځکه چې په جګړه کې ټول بېګنا او مسلمانان وژل کیږي. د یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی ذکر شوی اس ام اس کلیکل شوی دی چې کچې ته د حکومت نه غوښتنه ده چې په هغه مجرمونو دی چې جزا ورته تعین شوی د شرط پرانا کې په علني توګه هغه مجرمینو ته چې شریعت سزا ورته تنظیم شوی د شریعت پر وړاندې کې دی په علمی توګه ورته سزا ورکړل شي. دا صدر اډیو اکثرو دوستانو اس ایم اسونه راغلی او یوزل بیا ته نه هیله کو چې خپل اس ایم اسونه لک په واضح ډول ولیکي ترسو د هغوی اس ایم اسونه د هغوی په لیکل شوي انداز او الفاظو کې اوریدونکو سره شریک کړو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خبرونه په دوهمه برخه کې یو کله زر غږونه د ازادي راډیو د ډرامې نوې برخه ورپسې بحث خبرېږي. د بحث کوربه یوسف خان ازادران دی. خو اوس پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د سترې محکمې رئیس د هیواد د قاضیانو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. ټاکل شوې ده چې له کابل څخه نن یو پلاوی هرات ته لاړ شي او دغلته د استناف د سرنوال د وژلو د قضیې په اړه تحقیقات وکړي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ویل طالبانو د پاکستان ملاتړ د افغانستان د ودانۍ موقع ضایع کړې ده. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له ولسمشر اشرف غنی وغوښتل چې د دفاع وزارت او ملي امنیت د ریاست لپاره نماندان دوی ته معرفي کړي ترڅو د اعتماد رای ورکړي. د متحده ایالاتو د سوری پر حلب ښار د حکومتي ځواکونو بمباري غندلې او روسي غوښتي چې پر ولسمشر اسد فشار راولي څو دغه شان بریدونه ترسره نه کړي. او د ملګرو ملتونو د یونوي تخمین لمخې د اوکرين په جګړه کې 9333 کسان وشل شوي دي. او هم یو کله زرغګونه د ازادي راډیو د ډرامو نوې لړۍ.
یو کله زرغګونه
د یو کلی زرغګونه ډرامې مینوالو د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې د چاپیریال ساتنې مسولین کلی ته راځي او بټۍ تړي. راځي په دې برخه کې واورو چې محکمه د اسلم پاک له څه حکم کوي.
د جمیل پلارا، هغه د بټۍ مسله څنګه شوه؟ له پرون ورځې راهیسې لوګی او بوی په کلي کې نشته.
ولسوالۍ خو اوس د بټۍ کار بند کړ، ګورو به نو چې څنګه بشي.
ښه شکر دی، پوهېږې ډېره موده پس مل اتنابه جامې پاکې راټولې کړې، ژوند یې راته تریخ کړی و.
پلاره بټۍ خو اوس بنده شوه، عبدالسلام به څه کوي؟
څه به کوي جمیله زوره؟ له قانون سره دی چا زور هم برابر نه دی.
ریښتیا هم هسې خو څه نشي کولی، خو تر اوسه عبدالسلام وایي چې که ستاسې ستونزه د ماشومانو کار کول وي لرې به یې کړم او په ځای به یې لویان کار کې ونیسم.
ورته به دې ویلي و چې یوازې خو د ماشومانو د کار خبره نه ده، د بټۍ لوګي د نه جامې راته پرېښودې او نه هم پاکې کوټې.
موږ هم همدا ورته وویل.
د چاپیریال ساتنې له برخې نه چې کوم کسان راغلي وو ویل یې دا غیر قانوني کار دی، ځکه دا د استوګنې سیمه ده او بل غیر قانوني کار هم په ماشومانو کار کول دي.
زار لاختي لورې، راشه دا پاکې جامې در وړه. پرون بیبی ترور وویل چې ملنګ د بټۍ په تړلو خپه و.
ها؟ د دې په ځای چې ملنګ خوشاله شي خپه دی؟
ولې زویا، خو وریرونه یې په بټۍ کې کار کوو، ځکه هغه یتیمانو یو دوه غیرانه پیدا کول.
توبه توبه خدایا، د ده په هغو وړو ماشومانو زړه نه سوځېده چې د بټۍ په تړلو خپه دی؟ واړه ماشومان لوڅې پښې په شنو خټو کې پورته او ښکته ګرځېده.
های های، وای لیوانای په خپل کار کې هوښیار دی، اوس وخت کې څوک دې چا نه مانی. په رښتیا هغه ګل محمد نه خبر شوی؟
نه نه، په ګل محمد څه شوی؟
شکر دی حوالی راغلی، وای راضی خدای دې په خیر راولي.
قاضی صاحب، اسلام د دلاور زوی دی چې د سیمې د خلکو د راپور او شکایت پر بنسټ د پولیسو لخوا د لسو ګرامو پوډرو سره نیول شوی او د تحقیق په جریان کې په خپل جرم اقرار کړی. د پر متعدینو پوډر خرڅول
قاضی صاحب باور وکړئ چې زما ګناه نه ده، ما د دوی سره په خپله خوښه کار نه کوه، زه مجبوره کړی وم.
خاص لما نو تا ولې پولیسو ته خبر نه ورکوو چې هم ستا امنیت خوندي کړی وای او هم یې هغوی نیولی وای؟
قاضی صاحب ما ته هیڅ وخت په لاس رانغلو، زه ډېر کلک څارل کېدلم.
قاضی صاحب د شواهدو په اساس اصلا مخدره مواد پر معتادینو پلورل. وکیله صاحب ته کومه خبره لرې؟
اجازه ده قاضی صاحب.
او اجازه ده.
زه پر دې خبره چې اصلا مجرم نه دی به قانون په اساس چنګار کوم، ځکه دلته د جبر و اکرام موضوع ده او اصلا په دې پوهیږي چې دا لوی جرم دی، ګناه ترې شوې ده، پر خپلو کړو پښیمانه هم دی، نو ځکه ښه به وي چې آزاد شي او خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي.
دا د محکمې دنده ده، قانون چې کومه سزا ورته ټاکي هغه به وشي.
قاضي صاحب د اسلام سره مخدره توکي یوازې لیدل شوي او نیول شوي، په دغو توکو په خرڅلاو کې چا نه دی نیولی یا لیدلی.
زه بخښنه غواړم قاضي صاحب چې مخدره توکي خپله نه استعمالول، دا چې ورسره لیدل کیږي او نیول کیږي نو خامخا یې خرڅولم. ښاغلی قاضي صاحب مخدره توکي خو څوک د سینګار لپاره ځان سره نه ګرځوي، اصلا خو په خپل جرم اقرار هم کړی.
ښاغلی قاضي صاحب زما د موکل اسلام سره مخدره توکي نیول شوي، خو مهمه خبره دا ده چې دلته د جبر او اکراه خبره ده، زما موکل اړستل شوی چې دغه توکي وپلوري. نو زه د همدې لپاره له عزتمنې محکمې څخه هیله کوم چې اسلام با عزت آزاد کړی شي.
خاص لما د دلاور خان زویه، آیا ستا د وکیلې ټولې خبرې او دلایل سم دي چې ته په جبر اړه ایستل شوی وې چې پر متادینو پوډر خرڅ کړې؟
او قاضي صاحب زه رښتیا وایم، ما نه غوښتل چې له دوی سره کار وکړم، زه اول هیڅ خبر نه وم.
اجازه راکړئ موږ د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې د ابتدایي محکمې قضایي هیئت د آراو په اتفاق د دعوا د دواړو لورو په حضور ته اسلام د دلاور خان زوی چې د مخدره موادو د قاچاقو په تور نیول شوی د یادو شو دلایلو په پام کې نیولو سره د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې قانون د 24مې مادې د لومړی بند په اساس په یو کال تنفیذي بند محکومه، او دا چې تاسلم د مسول مراجعو سره د اصلي مجرمینو په افشا کولو کې ډیره مرسته کړې ده. بنان د همدې قانون د 24مې مادې پر بنسټ ستا جزا چې یو کال درته ټاکل شوی و نیمایي کیږي، اوس په شپږ میاشتو تنفیذي بند محکومه. دا پریکړه قطعی نه ده، محکومالی کولی شي چې د استناب غوښتنه وکړي.
صاحب زه رښتیا وایم زه مجبوره کړی وم، ان دا چې د څارنوالۍ مخې ته یې غوښتل چې ومې وژني.
خدای دادا خدای دادا هله چې وزه لاړه، هلته ګوره لکه اس غوندې سر اخیسته یې ور منډه کړه.
دا څه وایې جمعه ګله؟ څه شوه وزه چېرته غیب شوه؟
زړه دې بدمشه لکه چې ستا د وزې هم له کلي نه زړه تور شوی ده.
خدای دادا ته په کومه خوا منډې وهې؟ وزه دې خوا ته لاړه، دې به خو خوا ته به له کلي هم لاپسې وتي وي.
چېرته لاړه نو زه ته پوښم. ای جمعه ګله هغه نورې وزې د سیند خوا ته لاړې؟ هله
نه نورې نه تښتي، خو همدا یې وایې نه راایسرېږي اس منډې وهي.
بدمشه خدای دادا برقي برق دادا راومني ولا استاله ناس جوبه وسو ما يستعفو وزيته وز بسين تولي دلعي وما
خيبسي خدای دادا كتنه واي وزام اتلاني وا
اهو داتا يوازي يوازي تخري چه پوستكي هاري خواهتا غرزاوي ها
مون پلی خورم انا تا ته همدار کم ډیر خوندور دی.
نه 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 خورم، په دې ګرمۍ کې به مې مرۍ ولویږي. مونږ بیا سلام ته ویل ستا د کلي هوا خرابه کړې ده.
همداسې خو ونو سپینې وزې مې بیخي خړې پړې شوې.
ښه نو ځان ته دې وګوره، شل ګزه ځمکه دې په پوستکو ولاړه وه.
او ته څومره غږېږې؟
ته نه پوهېږې چې هر څوک د سیند غاړې ته راځي همدلته کښېني، او تا همدا د پلاستیک په کڅوړو او په پوستکو ولاړله.
څوک پوستکي او پلاستیکونه مه خورم؟
نه نه پوستکي او پلاستیکونه یې مه خوره، اول دا پوستکي او پلاستیکونه له ما سره راټول کړه، بیا زه درته وایم چې څه پې وکړې.
ته ډېر حوصله لرې، یوازې خو زه ته نه یو که نه، نور خلک هم خزلې هر چېرته چې زړه وي هلته اچوي.
وړکیا هغه دی دوه ګامه خواته د خزلو ځای دی، هلته یې وغورځوه.
زازا خدای دادا تو اس گھر پاتی ہے
ګوره جمعه ګله، کار یو ویل خپله ځانه پیل کړو، دا کلی به ښه صفا وي. ولې هغه سندره دې نه ده اورېدلې چې وایي وطن جنت نشان دی ګلان پکې کرما، په ما باندې درونه ډېر ډېر ګران دی ګلان پکې کرما.
غلط شوې خدای دادا، زړه دې بد مشه. زه او ته به هم د استاد اولمیر خبره ومنو، هم به خپله سیمه کې ګلان کرو او هم به یې پاکه ساتو.
ډیر ستړی شوم، یوه شیبه صبر وکړه چې سامي بیخي سوځي.
لږه لاره پاتې ده، دغه دی ښوونځی هم راورسېد، خو نه پوهېږم چې چا ته به ورځو، خبرې به له چا سره وکړو.
او ښځې دومره اندېښنه مه کوه، مکتب هم لکه چې رخصت شو، خدای دې وکړي چې اداره کې څوک وي.
باید وي، تر اوسه شاګردان هم ښوونځي کې وو. غبه مې
ته ورشه پوښتنه وکړه، زه به د دې ونې سوري ته کښېنم.
سمه ده، خو ګوره لاړ نه شي، کیدای شي تم په کار شي. هغه د زرمینې لور فرزانه غریبه څنګه خوشحاله روانه ده.
ته به هم ډېره ژر په خوشحالۍ خپلې معلمۍ ته لاړه شي. اوس ورشه د مدیرې پوښتنه ورنه وکړه.
ښه، فرزانې، فرزانې لورې، څومره غلمغال دی فرزانې،
څومره فیسې ترورې،
ته راشه لورې، پوښتنه درنه کوم.
سلام ترورې.
وعلیکم سلام
ترورې، ته رښتیا زموږ ښوونځي کې معلمه کېږي؟
هو غواړم، خو نه پوهېږم چې کله به وشي. فرزانې لورې، اداره چیرته ده؟ مدیره صاحبه مو شته؟
شته نفیسې ترورې، کاشکې زموږ ښوونکي شي.
ډېر دي شم، ما تر اوسه خبرې لا نه دي کړې، او ته غواړې چې ستاسو معلمه اوسم؟
ترورې، هغه د زموږ د مکتب مدیره.
ښه، خیر یوسې، ور به شو.
سمه ده، درځه ترورې، د دې ګلانو له شانه به ور شو. هغه ده، هغه مې درې ته ننوته.
سمه ده، خیر یوسې فرزانې، ښه شو چې ته راسره شوې.
ترورې، زه ځم کور ته، راباندې ناوخته کېږي.
هو هو لورې، ته لاړه شه، مور به دې وارخطا شي.
هغه مخامخ چې ناسته ده مدیره صاحبه ده، زه لاړم. د خدای په امان.
زه په مخه دې ښه. سلام مدیره صاحب، اجازه ده؟
وعلیکم السلام، مهرباني راځه دلته په دغه چوکۍ کښېنه.
مدیره صاحب، زه نفیسه یم، په همدې کلي کې ژوند کوم. زمن من په همدې مکتب کې درس وایي، عبدالله او محب الله.
ښه، ته د غوث الدین مېرمنې؟
هو مدیره صاحب، زه راغلی یم چې دلته معلمه شم.
څومره درس دې ویلی؟
تر دولسمه مې درس ویلی.
هر ښوونکي باید لږ تر لږه تر څوارلسمه درس ویلی وي.
وی، ما خو نه دی ویلی.
خو د دې دپاره چې ښځینه معلمې کمې دي، تا سره به موافقه وکړو.
شکر خدای.
خو دا ځان ته شرایط لري.
شرایط څه دي؟
ته شهادتنامه لرې؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د یو کلی زرغګونو ډرامې خوګومینوالو سلام او د جمعې ورځ مو نیکمرغه. تاسې د دې ډرامې په یو سلو اته څلوېښتمه برخه کې واورېدل چې نفیسه د اقتصادي ستونزو او د دې لپاره چې په کوچنیو ماشومانو یې درانه کارونه نه وي کړي، د کلي په یو مکتب کې معلمۍ ته زړه ښه کوي، خو هغه په یوازې ځان او د میړه له اجازې پرته کله هم دا کار نشي کولی. د اونۍ پوښتنه مو همدا وه چې د ښځو لاسنیوی او د هغوی سره چالو چلند باید څنګه، د کور له اړخه څنګه وي. په داسې حال کې چې د قوانینو له اړخه په دې موضوع غږېدلی یو، ستاسو د غوښتنې پر اساس مو دیني عالم د موضوع د لا روښانه کېدو لپاره دلته سټوډیو ته راغوښتی، او د ورته پوښتنو ځوابونه به له ده واورو. له تاسو اوریدونکو هم اورو چې تاسې د ښځو کار ته تر کومه حده په ښه نظر ګورئ، او د هغوی لاسنیوی آیا خپل مسؤلیت ګڼئ که نه. په نننۍ خپرونه کې له ما یوسف زدران سره تخنیکي همکار رامین کاکړ او د دې اونۍ میلمه قاضي طلب الدین قدیری دلته دي. قاضي صاحب، په پیل کې له تاسو مننه کوو چې زموږ بلنه مو منلې او دلته راغلي. ستړي مشي،
سلامت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام.
د ټولو لپاره سلام عرض کوو. بیا پس غوځینې
مننه.
البته تاسو ته معلومه ده چې په دین د اسلام دین د علم دی، او هغه نړۍ چې د جهل سره مخامخ وه په راتګ د حضرت سید المرسلین باندې د هغه نړۍ د کفر او د وهلو د ټکول او د ظلم نه وژغورل شوه، او ځای قلم او علم ونیو.
همدا خبره وه چې اوریدونکو م غوښتنه کوله چې یو دیني عالم ولرو ترڅو دا موضوع لا ورته روښانه شي. مننه ستاسو سره. درنو اوریدونکو ته هم وایم چې که تاسو کومه بله پوښتنه لرئ په دې اړه باندې او یا نظر لرئ، کولی شئ زموږ سره شریک کړئ. زموږ سره د خپلو نظرونو د شریکولو شمیرې دي 0999 203 1540، او بله شمیره مو ده 0978 225 55 55. کولی شئ د شمیرو تر سره اړیکه ونیسئ. ستاسو تلیفون اړیکو ته منتظر یو. له قاضي صاحب څخه هم په پیل کې واورو، لغې وروسته تاسو ته راځو. قاضي صاحب، د ښځو د کار او یا د هغوی د تعلیم او سواد د حق په اړه موږ لږ ډېرې خبرې کړې دي په تېرو خپرونو کې، خو نن کله تاسو واورو اوریدونکو ته ووایئ چې په دې اړه دیني ارشادات څه دي، په دې اړه کوم اوریدونکو ته ووایئ.
نو بسم الله الرحمن الرحیم. الله جل جلاله قلم اعظم فرمایي: للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. د نارینه وو دپاره هغه څه دي چې دوی کسب کوي، او د ښځینه وو دپاره هغه څه دي چې دوی کسب کوي. او ورد علم کې فرموي حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې طلب العلم فریضتن علی کل مسلم و مسلمت، پر نارینه او ښځینه باندې، په یوه روایت مسلم و بخاری کې داسې حدیث راغلی. خو دلته یو اشتباه باید ونیشي چې دا کسب او کار داسې نه دی لکه چې جهان د غرب یا نور نړۍ د کفر یې تعبیروي. هغه دغه دی چې دغه یوه ښځه کار کولی شي، او فعلا د مسلمانانو ښځې ټول په خپل کار باندې ډېرې سختې مشغولې دي. ډېر لوی کار د مینځلو، د پخلي او د لوښي د ټولې لپاره مصروفې دي. نو دا ورسره شرط دی چې د هغوی سره به خپل حجاب مشروعي وي، او هغه به ورته ضرورت لري. نو د هغو دپاره به په دوی باندې د کسب کومه مانعت نشته. دی آتم ثابت کړی او حدیث مفصل موضوع دی. علم بیا ډېره مهمه ده، ځکه که یوه مور د مسلمان نو که یوه مور مسلمانه وي او عالمه وي، نو هغه طبعا هغه خپل اولاد په علم تربیه کوي، او که عالمه نه وي نو هغه جاهل پاتې کېږي لکه اکثره داسې وشول. نو دې دپاره دغه ضروري علم، شرعي علم، خصوصا د ادب او د اخلاقو دپاره علم دا یو ضروري شی دی په اسلام کې، چې باید هر مور یې د اسلام ولري
او بیا نورو ته ورسوي. بصیر احمد لومړنی اوریدونکی دی، موږ سره په تماس کې دی. دا یو مخلو چې نظر لري که پوښتنه لري، مهرباني. بلی بصیر جان، ستاسو اړیکه زموږ سره اوس وصل ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بخیر راغلی، ستړي مشي.
مخرم که موضوع
خا تاسو راډیو له پیل نه دا اوریدل. موږ د ښځو د کار د حق په اړه باندې غږیږو. تاسو په کوم نظر ورته ګوري؟ دوی کار کولی شي، نشي کولی؟ که کوي، شرایط باید ورته څه وي؟ په داسې حال کې چې کور کې اقتصادي ستونزې ولري، واړه ماشومان ولري، په دې اړه باندې غږیدو.
محترم، زه خدا هم چې دا ملک د اسلام دی، په دې کې چې کوم اسلام ورته د دې حق ورته وي، ټول چې دې ته د کار اجازه وي، کور اصول اجازه وي، کوم چې اسلام ویل هغه محترم مولوي صاحب هم اسلام ته وایي، هغه څو بزک د اسلام ملک
په هماغه شرایطو برابر شي. ستاسو نظر پوښتنه خو نه لري په دې اړه؟ مننه بصیر احمد لومړنی اوریدونکی. او بل اوریدونکی هم اخلو چې دی څه وایي. مهرباني ورور، تاسو اړیکه زموږ سره وصل دی، خبرې وکړئ. بلی
بلی، السلام علیکم.
در رادیو غږ مو بند کړئ او د تلیفون لار موږ سره وغږیږئ. وعلیکم السلام، بخیر راغلی.
انجینر بسیار میدان شهر سره تماس کیم.
ډیر بخیر راغلی، مهرباني.
خیر اوسه ورورا. په دې کې خوش دی عالم او دی جاهل تر ما بین ډیر فرق دی. یو خدای چې عالم وي، خصوصا په دوو فیلډو کې چې او دی استاد، موږ خدینه استادانو ته ډیر ضرورت لرو. یو دی طب فرشته کې چې موږ ډیرو اعشد ضرورت لرو، ولی متاسفانه اسلام خو په دې کې شک نشته چې ښځې او نر ته دواړو ته د علم د اصول په حق له مساوي حقوق ورکړي، خو هغه بیا ځان ته شرایط لري. افغانستان موجوده تعلیمي نظام ته وګورئ، زه خپله پوهنتون کې محصل وم، فارغ وم، په وخت مکتب دوره کې چې شاګرد تعلیم بلل کېږي تر دولسمه، حالتا از جنوکی علاهده تعلیم کی نارینه علاهده کی پا وقتی یونیورسیتی تا چکل رسیگی چه دینجلی شهوانی قوام حد یک مال تا ورسیگی علاق هم بلوغ تا ورسیگی دیالتا اکو ایجوکیشن سیستم را دیالتا بلکل اسلامی اصول بلکل نمراتی یا و دی اسلامی اصول مطلقا فکر کی
شرایط یعنی تاسو ارتیای گنه یا ما شرایط باید ورطا برابر شی پتی نظریه
دیالم دی اصول دی خزو دیالم دی اصول چې څوک نه کوي دا د جامعې د پیشاب سبب ګرځي باید په دې پاپشاري وکړو ولې خو کوم اصول چې اسلام ورته وضع کړي دي هغه باید مراعات بحال شي او تر څو چې دا اصول مراعات نه شي دا مشکل به په جامعه کې تر اباده وي
او څوک به اجازه نه ورکړي چې لاړ شي مهرباني ستاسو نظر موږ خپور کړو پښتنه خو نه لري بل اردونکو ما خپل مولوي صاحب تاسو ته راځو بیرته مهرباني ستاسو اړیکه زموږ سره وصل دی خبرې وکړي موضوع تاسو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وعلیکم السلام مهرباني بخیر راغلی
محمد صابر مده کابل نه
او صابر خان بخیر راغلی
بخیر اوسې بخیر اوسې جون دی اوسې
مهرباني
زما هغه دا دی نظر مې دی وروره نظر چې صحیح ده چې علم دا فریضه د مسلمان او د مسلمانې ښځې دواړو ده اما دغه کار نفقه د ښځې د زوجې په زوج باندې ده په خاوند ده نه په ښځه باندې نو دا به یو قسم ظلمي چې یو سړی ښځه باندې کار کوي او خپله کور کې ناست یو موضوع بله موضوع دا ده اکثره بعضې زنانه چې روانې دفتر ته او کار ته ځان یې نه لي آرایش سینګار بیا په دفتر کې دغه کوم نارینه چې ورسره دي هغې سره ګپ و شاد ټوکې مزاقې نو دا خلاف د اسلام دی
خیر سه استاسو نظر مخبور کو میروانی مولوی صاحب نظر اخلو اکثر اوردون کې مولوی صاحب هغه نظر تاییدوي چې ضرورت دی خو شرایط ورته برابر شي تاسو ځواب ورته لری
بل د ثابت خبر ده الحمدلله بس خون ډیر ښه مهرباني وکړه او دا و فرمول چې یو دعا شو دین چې په اسلام کې ډیر تایید په شوی دی دا غري چې نه فقط خزي په مهرباني ده که په اړو شرایطو کې وی هغه نه فقط به برابر وي خو چې ته ضرورت شنو اته خو غرو فرمول چې کسب یو تشته خو کسب کې شر دغه دی چې هغه حجاب مشروع بي بي او هغه ضرورت ته غوړ کور دی پر بي بي خصوصا د کورونو لکه چې مخکمه محترم فرمول انجینر صاحب چې د ټیپ د فارم نارینه خزینه ورته لوس نشي ورولای نشي نږدې کېدای مشکل نشي دیم باید نشي او د کورنۍ د اولاد د تربیې دپاره د شرعي علم خصوصا هغه چې ارکان د اسلام په کې فرض دي هغه یو فریضه ده د هر نر مسلمان او د هر ښځې چې هغه باید هغه تعلیم هغه اولاد ته وکړو هغه اولاد په اسلامي تربیه شي مثلا کولی شو وایي چې که یوه ښځه مسلمانه ده په کور کې د تعلیم کړی دا خو یې زوی ته ورښودلي لور ته ورښودلي چې بچی په تا چا باندې تعرض مه کړه که مسکین وینه د هغو سره کومک وکړه
ستا حق څه دی نور حقونه په تا
نور حقونه په تا باندې څه شی دي ته خپل حقونه دې باید ادا کړي اما په نور جهان د جهل کې خو نو بیا دغه شی نشته نو هغه خو اواسیاتو ته عطبي او مشکلات
او مولیس بیا خو دا ضرورت شو چې ته به د ښوونځي دغه برخو کې او که چیرې فامیل ضرورت لري فرضاً کوچني ماشومان یتیمان ورته پاتې وي لکه موږ ډرامه کې یو تمثیل غوندې واورېدو په هغې وخت کې څومره باید هغې لاسنیوی وشي کومک ورسره وشي تر څو دا شرایط ورته برابر شي بالاخره نفقه برابره کړی شي تر څو ماشومان یې سالم لوی شي هغه چا ته سوال ونه کړي هغه ښه لوی شي په دې برخه کې
نو دا خو داسې ده چې هغه کسب خو د اولاد دپاره خصوصا هغه کونډې ښځې خصوصا دغه شرایط موجوده ده افغانستان کې چې په میلیونونه ښځې کونډې دي او د هغه دپاره ضرورت دی چې باید کار وکړو خو مخکې م عرض وکړو چې په کور کې شرط هم دغه دی چې هغه لباس مشرعبي وي ورسره او دا چې کار هم کوم مقصد بیا هغه نفقه وي او نه کوم ضرر او بل رسوه لکه چې مخکې یو ارجمان ده وکړو چې بعضې ښځې داسې ظلمي چې په یوه حجاب نه لري په یوه دلې کې چې خیر یې ورسېږي شر یې رسېږي ضرور ته نو مقصد د شر مهم دی چې هغه شر د دوی نه دفع شي او حضرت مؤمنین عایشه سیرت فاطمه زهرا راغله پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور ته حدیث شریف کې فرمایي نو وی غوښتل چې موږ کار دي دی او لاس مو روښوده تڼو کې وو چې له موږ دپاره یو نفر راکړل شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله تشریف نه درلود بیا کله چې بېګا راغی عایشه سیرت ورته وویل چې فاطمه زهرا راغلی و داسې خبره یې وکړه بیا نو ده ورته وویل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هلته فور ورغی د فاطمه زهرا کور ته حضرت مولا علی فرمائی چھ مک بستر دے خوب نیولا وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مک مابین کے کینوستو امر کو چھکینک بے دی تم خرور چھ زیو تو نفر وقت حق لری خوگر تا دے پیغمبر لودی خپل کور خپل مخ بوزا بے موت مخرور چھ تو سو نفر وقت حق لری تو سکور لیلی خو تو سہل بیتی خپل کور نف خپل سرت بوزی او بیایم کوالی در کوی نو اس دی تو گوری چھ شازاده اول دی جهان دی بشریت تا شازاده تا وی چھ کور دی خپل وکلا او نرتم کدی تنو دی تا دی چھ کور دی مهم دی دی تا دی چھ کور شروع تلی
اوریدن که لرو عبدالله پا نامو لخوص نیمان سراری کنی ولی میره بانی عبدالله
سلام نامنی که هیلم
علیکم سلام لطا سورو میره بانی
دا مولای صاحب نمی دا پختنه دا چی دی زنانهو دی پارا دا وسانه کم مکتبونه چی وی یا پا دفترونو که کار کری دی کار څومره ضرورت دی په اسلام کې او د مکتب چې دوی وایي دا په اسلام کې د دوی لپاره جواز لري او که نه لري
او په دې اړه خوږېږېدو خو ستاسو اورو که بله پوښتنه نه لري چې تاسو خپله د ښځو کار حق ته په کوم نظر ګورئ که چیرې ضرورت وي لکه حتما تاسو ډرامه اورېدلې داسې وختونو کې تاسو په کوم نظر ګورئ ورته
نو زما خو د خپل نظر دغه شی دی چې په دفتر کې خو هېڅ کار نه اسلام جواز ورکوي چې دوی په دفتر کې د نارینهو سره
نه د اسلام لاړ خه مولوي صاحب وغږېدو هغه تاسو مخه کېږي او ستاسو نه خپله پوښتنه تاسو نظر څه دی ځکه هغه مولوي صاحب په دې اړه رڼا واچوله مهرباني
نظر هم دا شی دی چې په اسلام کې هېڅ جواز نه ورکوي د مولوي صاحب ته زه احترام لرم هغه د ده خپل نظر دی زما خپل نظر دی اسلام کې هېڅ جواز نه ورکوي چې دوی دفتر ته لاړ ترکه دفتری کار وکي زکه چې دغه خلیګه په نرینه باندې ډکی راغله اسلامي علوم دي اسلامي علوم د چکیوم حدیث شریف وایو اسلامي علوم ته متوجه دی هغه هم په داسې حجاب کې کوي اسلامي علوم
دا شرایط باندې مونږ موغږېدو عبدالله خان تاسو په مغه ټینګار کوئ مهرباني یو بل اوریدونکی ما خلو دی منتظر ته پوښتنه نه درلودله ما مغه نظر یو مهرباني ورور تاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده بله خبر یو کې د خبرونه وخت ختم دی بیا مولوی صاحب ته وخت ورکو
اوره
ما مهرباني
مولوی صاحب ته سلام کوم د زابل ولایت نه عبد الله خبره کوم
له زابل نه عبد الله نن ټول امنامي برابر دي
او ما دا د مولوی صاحب څخه چې دا خو نه دي راغلي په اسلام کې چې ښځې ته خو په اسلام کې ډېر حق ورکول شوی دی چې ښځه مایه خوراکه یې دوا یې څه شي هر شی پر دې پر نارینه باندې الله پاکې ښځې چې دی بې ساتنه کوي دا په کور کې ده اوس زه په دې ځای ته نه چې دا زموږ خپرونې بار پر دې باندې دي چې ښځو ته حق نه ده ورکول شوی دا څنګه حق ده او تاسې خپله د کابل د تای ولی مو زونه کا جوړ چې دا د کابل شې چې دې په دغه پڅونو نه تر کې دا کوم اسلام جواز ورکړی دی
د زیات میر عبد الله تاسو نظر او مونږ پور کو پختنه مو مولوی سره راځي و مهرباني مرسي تاسو ور خبرونه وخت تکرار
وینه دو خام دغه وکم عبد الله جان ډیر خبر او کوم
دی اوس م پدیم ټینګار کوي چې نه تعلیم حق یا کار حق به هیڅ نشته ورته تاسو لګ ډرنا او چول کچیر ضرورت خو شرایط باید ورته برابر شي
پدې موضوع خبر خبر دغه چې شرایط برابر شي او مقصود او هدف په کور کې داسې نه بي چې هغه حواسیات خوښیات نفسونی شهوانی تطبیق شي او نور څه کوم د کار وستل شي او دغه حرکت دی په ګناه کې واقع شي چیرې چې کینی و دغه باید ممنوع دي دا شی نه وي او کله دا سی وی چې بیا دې ضرورت لري او اولادونه د کونډه وي مجبوریت لري که په شرایط موجوده د افغانستان کې نو شرط یې دغه دی چې هغه په مغه سې ډېر پاتو په کوي سره به خپل کار په مخ ته بیایي او کومه نفقه چې ورته زه کوي هغه به کوي نو نه دا شهواني و اغراضي حواسیات دا تطبیق کې نور تم ضرر ورسوي دغه سکوت واقعا په اسلام کې نشته دی نو بیانات خو دا ډېر مهمه خبر شو نن الحمدلله په دنیا کې چې بیان آزاد دی نو د رسنیو دپاره م رښتیا هم دا ډېر حقیقت لوی دی چې د حقایق ټول روښانه
شي
او دا یو واقعیت دی چې دین د اسلام دین د علم دی دین د حکمت دی دین د ترحم دی دین د شفقت دی دین د عفت دی د پاکۍ دی د ترحم دی نو موږ وګورو چې څه رقم باید موږ حرکت وکړو یوه که زه کور کو څخلې باید حرکت وکړو چېرې ولاړه شي او د دې
حساب څه خو لسه فکر کوي بده ټولنه کې ډیر تا تر خواله چې وښنه خو راپورونه خبري هغه هم دا وی چې اضافه غوښتنه به وي ممکن د سړیو ذهنونه ورته آماده نه وي
او خبره دا غره چې وایلم نشته خلکو ذهنونه ورته آماده نه دي او د بل طرف دا چې واغدي چې تقریبا یو د مایلون د غرب حقوق تکیږي او حقوق دا غري چې باید خپل مور او کشم ذکر ورکړي چې ذکر مثل حضور حسین کوم یو هیڅ چې پلوړ سره هغه بود ورکړي چې مړه مون چې نه پکړه ویو
خلاند دا چې بټول برخ کې میړه او خځه ترمنځ هغه امانګي هم غږي
امانګي او محبت او پایپت سره موضوع د پټ ډیره مهمه ده پایپت او په پاکی سره صداقت او په اخلاص سره حضرت ام المؤمنین عائشه سره
ولسه خبرونه وخت کم دی بیا په نیمه کته شي بیا هم خنه تر مننه تاسو له حضور نه ډیر موضوعات موردون کو ته ورسله اردن کوم نظرونه خبره کړو مننه
سلامات
او راتلونکو خبرونه کتن بیا پر خبرې کوو مننه تاسو اردن کوم چې موږ سره وایي خبرونه وخت پای ته رسیدلې ده کولای شي 0 او 0 شپږ نوي 0 یو شپې ته 0 یو شپې ته شمیره تر تخګیس پیغام نوم پرېږدي زه یوسف زدران درڅخه